رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دا خبرونو لندیز د جی آی زیډ په نامه د جرمنی مرستندوی موسسه هغه مامور چې د جرم هغه مامور چې کندوز د انګورباغ په سیمه کې طالبانو برمته کړی وو د یو لړ نظامی عملیاتو په وخت کې خوشی کړی شوی دی. د پاکستان په جنوبی لیدیز کې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د پرون د جمعې په ورځ په دوو موټر بسونو باندې ډزې کړي او لږ تر لږه شل تنې پکې وژلي دي. او د فوټبال د بین المللي فدراسیون فیفا رئیس بیلسلز یو بل څلور کلنه دوره د دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی دی. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به د افغانستان د رپورټونو علاوه د ملګرو ملتونو هغه د مهاجرو د ادارې هغه رپورټ درواورو چې وایي په رمادي کې د اسلامي دولت د ډلې د کنټرول له کبله په زرګونو عراقیان انبېکوره شوي دي. او په آخر کې به د امریکا غږ سرمقاره واورئ. خدا دې اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واورئ.
د جی آی زیډ په نامه د جرمني مرستندوی مؤسسې هغه جرمني مامور چې یو میاشت وړاندې د کندوز د انګورباغ په سیمه کې طالبانو یرغمل نیولی وو، هغه د پنجشنبې په ورځ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یرغمل نیونکو څخه آزاد شوی دی. پولیسو د دغه جرمني کارکوونکي نوم سټیفن ښودلی دی. د کندوز د والي ویان عبدالودود واحدي وویل چې پولیسو د چاردرې پولیس والي کې چې دغه جرمني په کې ساتل شوی وو عملیات وکړل او د امنیتی ارګانونو له هڅو وروسته سټیفن ته د چاردرې پولیس والی کې د طالبانو د منګولو څخه د تیښتې زمینه برابره شوه. طالبانو دغه جرمنی یو میاشت د کندوز څخه مزار شریف ته په لاره کې نیولی وو. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکو ویل دي چې وسلوالو کسانو پرون د جمعې په ورځ د دوو بسونو په سپرلیو باندې ډزې کړې، لږ تر لږه شل کسه یې پکې وژلي دي. دا حمله د بلوچستان په ایالت کې سویده. یوې ډلې وسلوالو کسانو چې د امنیتي قواوو جامع اغوستې وې د مستونګ په ګوښه سیمه کې دوه بس موټر راوګرځول او د هغوی 15 تنه سپرلۍ یې ونیولې. دغه بسونه د کوټ څخه کراچۍ ته روان وو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی خبریالانو ته وویل چې امنیتي قواوو 15 یرغمل نیول شوي کسان ژغورلي او غرنۍ سیمه یې محاصره کړې ده چې دغه سړي چې دغه سړي تښتونکي پیدا کړي او د نورو سپرلیو حال معلوم کړي. تر اوسه هیڅ چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. پاکستاني چارواکو یې ملامتي په قومي بلوڅو مبارزینو باندې اچولې ده چې په دغه ولایت کې چې غنی طبیعي منابع لري په کمه کچه بغاوت شروع کړی دی. دغه مبارزین وایي چې دوی د زیاتو حقوقو د ترلاسه کولو او د بلوچستان د طبیعي منابعو د کنټرولولو لپاره جنګیږي. له بلې خوا توندلارې سنی مذهبي ډلې هم په دې ولایت کې عملیات کوي. عموما په هزاره شی اقلیت باندې چې زیاتره په کوټه کې اوسیږي حملې کوي. د فوټبال د بین المللي فدراسیون فیفا رئیس سیپ بلیټر یو بل څلور کلنه دوره د دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی دی او دا څو ورځې وروسته له هغه چې د فوټبال د لوبې په دغه تنظیمونکي سازمان باندې د رشوت خوریو زیات تورونه ولګېدل. بلیټر د رایګیري په اول راوند کې د 140 اکثریت ضروري رایو په ترلاسه کولو کې اوه رایې وروسته پاتې وو، مګر د هغه سیال کاندید اردنی شاهزاده علي بن الحسین مخکې له دې چې دوهم راوند رایګیري پیل شي د رایګیري میدان پرېښود. د امریکا د فوټبال اتحادیه د دې انتخاباتو د نتیجې له کبله مایوسي وښوله، مګر رئیس بلیټر ته مبارکي وویله. د امریکا د فوټبال رئیس سونیل ګلاتی په یو بیان کې وویل چې موږ به په فیفا کې د معقول بدلون دراوسلو هلو ځل ته دوام ورکړو. بلیټر د سویس زرلند په زوریخ کې د فیفا 15 کلنۍ کانګریته په وینا کې د خپل سیال څخه مننه وکړه او هغه په دې وسایه چې په فیفا کې بدلون راوصل تملا تړلې ده. بلیټر وعده وکړه چې فیفا به د دې اوسنیو انتقادونو د حالت څخه وژغوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
نور خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا کمونیست هیوا د خپل هغه تور لیست څخه وایست چې د تروریزم سرپرستی کوي او بلې خوا به 50 کال وروسته د هغه هیوا سره ډیپلوماتیکي اړیکې هم بیا او بلې خوا 50 کال وروسته چې د هغه وا سره ډیپلوماتیکي اړیکې شکېدلې وي د اړیکو بیا ټینګې کی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اپریل په میاشت کې د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره لکتلو څخه وروسته خپل د اراده اعلان کړ چې کیوبا به د دې لیست څخه وباسي. د غدوار هیوادونو اوس غواړي په واشنگتن او هوانا کې خپل خپل سفارت پرانیزي. د امریکا کانګرس ته 15 ورځې وخت ورکړ سوی و چې هغه رد کړي مګر دا کار یې ونه کړ. خو بیا هم واشنگتن ویل چې د سفارتونو د بیا تاسیسولو لپاره کوم خاص تقسیم اوقات نشته نه دی برابر سوی. د سپینې ماڼۍ نه تاخ جاش ارنس وویل چې ځینې مسئلې راپاتې دي چې باید حل شي. کیوبا د امریکا لخوا د ډیموکراسۍ د پروګرامونو سره مخامخ ده او دا چې امریکایي ډیپلوماتانو ته باید اجازه ورکړل شي چې په ټوله کیوبا کې وګرځي او د ناراضیانو سره آزادانه خبرې وکړي. د اسلامي دولت د ډلې یادایش یو جهادي چې د ښځې جامع اغوستې وې پرون د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په ختیځ کې د شیګانو په یو مسجد کې ځان په بموال وزاوه درې کسه یې ووژل. سعودي چارواکو ادعا کړې چې دا حمله چې په دمام کې وسوه شنډه کړې ده مګر داعش ډلې ویل دي چې دا حمله هغې کړې ده او د دغې ډلې مبارز ابو جندل الجزراوي چې د خلافت عسکر یې وباله وکړای سول د زیاتو امنیتي ترتیباتو سره سره د حملې کولو ځای ته ځان ورسوي. د سعودي عربستان چارواکو ویل چې بم هغه وخت وچول سو چې د امنیتي چارو کارکوونکي د بم چوونکي موټر ته چې مسجد ته نږدې سوی وو را ورسېدل. یو عیني شاهد وویل چې امنیتي رضاکارانو کوشش وکړ دغه موټر ودروي چې په مسجد کې د ښځو خوا ته ورنسي. تیره اونۍ هم د سعودي عربستان په قطیف کې د شیعهګانو په یو مسجد کې د یو ځانمرګ بم چوونکي په حمله کې 1 کس وژل سوي او په لسګونو نور زخمي سوي وو. د دغې حملې په اړه هم د اسلامي دولت ډلې ویلي وو چې دا حمله هغه کړې ده. د هسپانیا حکومت هغه موافقه منظور کړې ده چې په اساس به د امریکا یو نظامی قوه په دایمي توګه په خپل خاور کې وساتي چې هغه به په افریقا کې د راپیدا سو بحرانونو جواب ووایي. دغه موافقه به امریکا ته اجازه ورکړي چې د هسپانیا په جنوب کې د سیویل په ښار کې تر 3000 تنو پورې عسکر او 30 الوتکې د مورون په هوایي اډه کې ځای په ځای کړي. تقریبا 800 تنه امریکایي عسکر دا اوس هم د امریکا او هسپانیا ترمنځ د 1980 کال د موافقې له مخې په دې اډه کې پراته دي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ مادرید ته ولاړ سي او د نوې موافقه لاسلیک کړي او د هسپانیا د چارواکو سره وګوري. د هسپانیا د صدر اعظم رسیال دی سورایا ساينس دی سانتا ماریا پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د لوی قوې هدف دا دی چې په افریقا، اروپا او منځنۍ ختیځ کې د حالاتو په ثبات کې ونډه ولري. امریکایي قواو په دې وروستیو کلونو کې په افریقا کې څو ماموریتونه ترسره کړي دي چې په هغو کې لایبیریا ته د عسکرو استول هم شامل و چې د ایبولا د ناروغانو سره مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالات هم د اوس د افریقا په لویه وچه کې یوازې یو نظامی اډه لري او هغه د ختیځ افریقا په جیبوتی کې ده. د امریکا اقتصاد د روان کال په لومړي درو میاشتو کې کمزوري شولې او د هغې عوامل یو سخت جمعي وو چې اقتصادي فعالیت ته تاوان ورساوه، بل د ډالرو د ارزښت لوړېدل وو چې په نورو ملکونو کې د امریکا د تولیداتو خرڅلاو کمزوري کړ، او دریم د تیلو د قیمت راټیټېدل وو چې د تیلو په رایستلو کې پانګه اچونه کمه کړه. د امریکا د تجارت وزارت د جمعې د ورځې په راپورټ کې ویل شوي دي چې د کال په لومړۍ روبه کې داخلي مجموعي تولیدات په کلنۍ کچه د 1% اوه اوشره راکم شوي دي. د امریکا اقتصاد تیر کال په څو وروستیو میاشتو کې په نسبتا اعتدالي توګه پرمختګ کړی وو، او زیاتره اقتصاد پوهان وایي چې د اوسنیو معلوماتو څخه داسې ښکاري چې د دې هیواد اقتصاد به ژر بیرته وده پیل کړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ځغ رادیو آشنا څخه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبر نورسته به راپورټونه راوخلو. افغان حکومت له پاکستان نه د هند سره د واګې لارې سوداګري انغواړي. افغان حکومت نوای هندستان سره د واګې لارې په افغان سوداګرو محدودیت نورو هیوادونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی ترانزیتي تړون د غزیدلو مخنیول دي. زمون خبريال اکرام شنواری په دې باره کې کابل نه دا ریپورت را لګل دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وی چې پاکستان له خوا افغان سوداګرو ته د واګې د بندر لاري د هندستان څخه افغانستان ته د وارداتو په سر نه موافقه د ټاپ ترانزیتي تړون کې د تاجکستان شاملولو په سر د درې هوادو ترمنځ خبري په ټپه درولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ د چارو مرستیال مزمل شینواری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په ټاپ کې د تاجکستان شاملولو غوښتنه پاکستان او تاجکستان له خوا شوه و، خو په دغه تړون کې د هندستان شاملولو غوښتنه د هندستان لخوا و چې د افغانستان ملاتړ هم ورسره و.
په دې باندې موږ دوه دوره مذاکرات کړي دي او تقریبا 95% مسائل حل شوی دي. زمونږ درې ومده مشکله پاتې و چې یو تاجکستان سره، دوه پاکستان سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت دغه چارواکي وی چې تیر میاشت کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د مرکزی وزیر د سفر په وخت کله چې هغه د افغان حکومت د چارواکو او جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې مسله خبرې وکړي، په سرګند ویل چې پاکستان د هندستان څخه افغانستان ته د واګې لارې د وارداتو اجازه نشي ورکولې.
د حکومت د افغانستان موقف په دې کې واضح دی چې په غیر د پوره اکسس د هندستان نمنګ د تړون نه امضا کاو. پوره اکسس یا منګ چې پاغي باندې کاو چې منګ هم صادرات آزاد توګولرو هندستان ته او هندستان نه واردات مولرو. په اپټا کې منګ ته د وارداتو اجازه نه دراکړې. وزیر د تجارت د پاکستان په دې مورید کې ورسره رئیس جمهورم بحث وکړ. منګه ما ابتدایي بحثونه چې درلودل نو هغه موقف دا او چې منګ هند ته اجازه نه شو درکوله چې په واضح الفاظو ویل او چې هغه دا خبر او کرز منګ طرف نه مورته موقف همدا واضح شو چې ترڅو بورې منګ هند ته لار پیدا نه کوم منګ دا تړون نه امضا کو چې هغه مذاکرات هم اوس په ټپه ودرېدلې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ د چارو مرستیال پاکستان سره بل نه حل شوې ستونزه د پاکستان لاري افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د ضمانت مسله یا لکړه ویل چې په اوس وخت کې افغان سوداګر د مالونو د واردولو په وخت پاکستان ته 15 ډالر ضمانتونه ورک
چې هغه کې یو بانډډ کیریر دی چې د تضمینی ترانسپورت دی چې هغه تضمین لري. هغه سره دویم انشورنس دی، دریم ټریکینګ ډیوایس دی یا د یو اعلی نصب چې د موټر حرکت اغه تنظیمه چې ګوري یا قتل کیږي، دریم کراس بارډر سرټیفیکیشن دی چې د مال چې تورخم تر اورسیږي موږ تصدیق ورکو چې وو دار اوسه. او څلورم ای ډی آی یا تبادله د معلوماتو د انټرنیټ د لارنه چې حقیقي وخیاري ال ټایم انفارمیشن شیرینګ دی چې پاینې وخت کې موږ ته
ورسیږي. مزامل شینوارې وی چې افغان حکومت د پاکستان نه د دغه ضمانتونو د بهیر د ساده کولو او د پړاوونو د کمیدو غوښتنه کوي. افغان حکومت وی چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایستاتیا د مخنیوي او هم نور ورځنی ستونزو په هوارولو کې یو لړ ګامونه اخیستي چې ورسره د هغو افغان سوداګرو ستونزې هم راکمې شوې چې د دغه بندر لارې افغانستان ته ترانزیتي مالونه واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د سوداګرۍ چارو مرستیال ویل چې تاجکستان سره د افغانستان ستونزه د ویزې مسله ده. مزمل شینواری ویل چې په کابل کې د هندستان سفارت په ډیر مشکل سوداګرو ته ویزه ورکوي،
حتی د دوی ویزه په تور بازار کې خرڅېږي په اوچت قیمت باندې چې تاجران د پاره دا همیشه مشکل دی. دا شکایت موږ څو ځله مخکې هم کړی دی. زمونږ پیشنهاد دا و چې باید موږ سټیکرې ولرو چې هر وزارت خارجه د هر ملک خپل خپل وګړو ته سټیکرې ورکړي او هغه وکول چې تجارت د درې واړو ملکونو سره ولري.
مزمل شینواری ویل چې دا ستونزې د دې سبب شوي چې هندستان او تاجکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2011 کال کې په نوي لاسلیک شوي ترانزیتي تړون کې شامل نشي. افغانستان په لومړي ځل په 1915 کال کې پاکستان سره یو ترانزیتي تړون لاسلیک.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو سبا دا راپورټ راوخلو د ننګرهار په ولایت کې پرون په سلګونو دینی عالمانو انه غونډه کړې وه او افغان ځواکونو په خلاف د په خلاف روانه جګړه ناروا ګڼلې ده. زمونږ خبریال ذبیح الله غازی په دې باره کې له جلال آباد نه دا رپورټ را لیږلی.
دغو لسګونو دینی عالمانو پر افغان پوځ او نور امنیتي سرتیرو کېدونکې جګړه ناروا وګڼله او په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د سولې روانې هڅې بریالۍ کړي. دوی د پاکستانی ملایانو وروستۍ پیتوایي واړخیزه وګڼله چې ګواکې په هغه هیواد کې کېدونکې جګړه ناروا ګڼل شوې ده. دینی عالم او د سولې عالی شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی غونډې ته وویل په هیواد کې روانه جګړه د پردیو په لمسه پیل شوې او که د ختمېدا لپاره هڅې ونه شي نو وطن بحراني حالت ته وړلی شي. هغه د پاکستانی دینی عالمانو هغه څرګندونې یو اړخیزې وګڼلې چې یوازې په پاکستان کې جهاد ناروا ګڼلې ده.
زما وژنه دا حلال او دا جهاد دا ډېره د افسوس خبره ده. مونږ دا وایو چې د پاکستان د مسلمان ولس وژنه هم حرام ده او د افغانستان د مسلمان ولس وژنه هم حرام ده. د ټول ټول نړۍ کې د مسلمانانو وژنه دا مونږ حرام ګڼو غندوی.
مولای حقانی د زین نو وسلوالو ډلو را پیدا کېدل د افغانستان د بربادۍ لپاره یو د سیسه ګڼلې او وای حکومت او طالبان دواړه په دغه برخه کې خپل هڅې ګړندۍ وساتي. هغه وای افغان حکومت د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او ولسمشر د جماعت اوارګ پاسلې په رښتینې بڼه را لنډې کړي.
دا چون ایمانی وجیبه ده د علماو هغوی د قدرت او د اقتدار او د چوکۍ لپاره کار نه کوي. د علماو تر اوسه هم د دې حکومت نه مایوسه دي ځکه هغه خبره چې محترم رئیس صاحب دولت کړې وه چې د ارګ او د جماعت ترمنځ به دا واټن ختموي نو اوس موږ د دې په دغه کې امید کیو او د دې انتظار کوو چې دا کار وشي او دغه واټن ختم شي.
یو بل دینی عالم مولوی عبدالسلام بیا د سولې په پروسه کې د ولسی خلکو رول مهم وګڼه او ویل په خپلو سیمو کې د جګړې بلې شوې لمبې د خبرو له لارې پای ته ورسي.
ولس نه غوښتنه دا ده چې دوی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، خپلو مشرانو سره دې په تماس کې شي او مشران دې ته متوجه کړي چې د علما د طالبانو سره داعش له چوکاټه وتلي دي، طالبانو سره صلح وکړي، صلح پروسه په مخ بوځي.
دی وايي نور له جګړې ستړي شوي او د سولې لپاره تګی دي. که څه هم په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي خو د ډیرو په باور د دینی عالمانو دغه ډول غونډې او خبرې دغه اړخ لا پسې قوي کولای شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
څو لنډ او مهم خبرونه. د جی آی زد په نامه د جرمنی مرستندوی مؤسسې هغه جرمنی مامور چې یوه میاشت مخکې د کندوز د انګورباغ په سیمه کې طالبانو یرغمل نیولی و آزاد شوی دی. هغه د پنجشنبې په ورځ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یرغمل نیونکو څخه را خلاص. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکو ویل دي چې وسلوالو کسانو پرون د جمعې په ورځ د دوو بسونو په سپرلیو باندې ډزې کړې، لږ تر لږه 40 کسه یې پکې وژلي دي. او د فوټبال بین المللي فدراسیون فیفا رئیس سیپ بلیټر یوه بله 4 کلنه دوره د دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی دی او دا څو ورځې وروسته له هغه چې د فوټبال د لوبې په دغه تنظیمونکي سازمان باندې د رشوت خوریو زیات تورونه ولګېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس په دا راپورټ راوخلو. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یا یو ان ایچ سی آر راپورټ راکوي چې په زرهاو عراقیان چې پرمادي کې د تش په نامه د اسلامي ډلې د خونړۍ قبضې له امله بې کوره شوي دي. د الانبار انو ولایت د امنیتي انو پوستو په منځ کې راګیر شوي دي. څوک ورته اجازه نه ورکوي چې بغداد ته سفر وکړي. پاموکړی له ژنیو نه د امریکا غږ خبریاله لیسا شلاین راپورته چې سلیمان شای در اوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو علي کمشنری له عراقي چارواکو نه غوښتل دي چې دغه بې وزلو او بې کورشو عراقیانو ته باید اجازه ورکړي چې بغداد ته سفر وکړي او پر تک باندې لګول شوي سخت قیودات نرم کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې برابر 15,000 ملکی وګړي پر مادي باندې د اسلامي دولت د وسلوالو د کنټرول نورستا لخپل کورونه تکتیدل دي او د دغو کسانو قاطی اکثریت اوس هم د لنبر په ولایت کې بند پاتې دي. ملګری ملتونه وایي چې په لنبر کې د روانو جګړو په نتیجه کې په مجموعي ډول 150,000 کسان بې کوره شوي دي. د مهاجرو دغه نړیواله اداره وایي چې دغه خلک د عراق د امنیتي قواو د پوستونو په اسانۍ تیریدی نه شي او ګیر پاتې دي. د لنبر د ګاونډیو ولایتونو بابل او کربلا چارواکي هم هغوی نه پرېږدي چې دغه ولایتونو ته ولاړ شي او په موقتي توګه پکې سرپناه واخلي. د ملګرو ملتونو یوان ویلیم سپینډلر امریکا ته وویل چې له رمادینه بغداد ته د تګ لپاره د بیزبیز پل یوازینۍ لاره ده چې عراقي قواو د 4 ورځو لپاره بند کړی و او په زرهاو بېسري خلک په ډېرې سختي او سوزونکي ګرمۍ کې په انتظار ناست وو.
While the bottleneck at the bridge has now eased, our monitoring team has reported that the requirement for this space to have a local
response to the requirement for this space to have a local response to the requirement for سونځه ترې وهدا پوري چې کوم شوی زمونږ د څارنې ټیمونه چې هلته اوس موجود دي ریپورت راکوي چې راکي چارواکي له هرې کورنۍ نه دا غوښتنه کوي چې بغداد ته د ورتګ لپاره باید حتمن په ښار کې څوک وپیژني چې تضمین وکړي. دا یو داسې سخت شر پرې لګولې چې زیاتره کورنۍ نشي کولی پوره کړي. په ډېره سخته ګرمۍ کې لګیا دي بغداد ته تګ انتظار کوي مګر څوک یې نه پرېږدي چې ولاړ شي. هغوی د خپلو سرونو د پټولو لپاره نه سرپناه لري او له ډول ډول روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. ویل کیږي چې د عراق حکومت د اسلامي دولت نه ویره لري او فکر کوي چې د ملکي وګړو په جامو کې شاید ځین جنګیلي هم غواړي چې بغداد ته ورننوځي حکومتي قواو باندې حملې وکړي. په دې ارتباط په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ وایندې میرمن آرین رومري د وی پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل چې موږ د مهاجرو د تلاشي کولو او امنیتي تضمین اختیار نه لرو. دا د عراق د حکومت خپل مسؤلیت دی چې باید سرته ورسوي. موږ ورته په مشخصه توګه ځینې وړاندیزونه کړي چې بغداد ته د دغو بېوزلو خلکو د سفر کولو ستونزه یو څه اندازه کمه شي. د مثال په ډول فکر کوو چې د مهاجرو د تشخیصولو پروسه ګړندې کېدای شي. ډېرو بېوزلو وګړو خیال هم باید وساتل شي. امنیتي قواوې د خلک ډېر نه پازابوي. د ملګرو ملتونو د مهاجر ادارې تقریبا له 600 مهاجر سره مرسته وکړه چې بیرته الانبار ته ستانه شي. روغتیایي ستونزو سره مخ شوي او چارواکو ته بغداد ته تګ اجازه نه ورکوله. د امنیتي پوستو مسؤلینو ورنه کارتونه او اسناد غوښتل. هغوی هر څه په خپلو کورونو کې پرېښي وو خو غوښتل یې چې د علاج او درملنې لپاره ځانونه بغداد ته ورسوي. ملګری ملتونه وایي چې د سختو قیوداتو په وجه په زرهاو بې کوره شوي عراقیان نشي کولی چې نورو سیمو ته حرکت وکړي او په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. نه پاکې اوبه ورته رسیږي او نه په کافي اندازه خواړه او نه د صفایي او حفظ الصحې نظام وجود لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په دې شپو او ورځو کې په عراق کې د تودوخې درجه معمولا له 40 درجو سانتیګراد نه هم لوړیږي او د سختې ګرمۍ او خولو له امله د کورشي وګړي له ډول ډول روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس به دا راپورټ راوخلو. عراقي ځواکونو د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تعرضي عملیات نه پیل کړي دي چې اسلامي دولت ډلې نیولې دي. خبریال زلتیکا هوکی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د عراق په شمال کې عسكر د تاریخي عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. جنرال نجیم الجبوري چې د پاوز د نهمې قومندانۍ د اپراسیون مشري په غاړه لري وایي چې په تاریخي عملیاتو کې هغوی یوازې نه دي.
اعلى من درجات التنسيق عندنا انسجام ان شاء الله كامل.
موږ په ګډه کار کوو. زمنګ او د پېشمرګه ځواکونو ترمنځ په لوړه سطحه هماهنګي موجوده ده. د شیعه ملیشو او قومي جنگیالیو سره هم هرڅه واضح دي. دا ټول په دې جګړې کې زموږ سره دي. د عراق ځواکونو ترڅنګ محلي او فدرالي پولیس هم زموږ سره دي او د عراق هوایي ځواکونه زموږ سره هوایي همکاري کوي. د تاروزي عملیاتو د پیل کېدو نه وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش د جنگیالیو مرکزونه وشتل دي او هغوی کمزوري کړی دي. د عراق د خاص عملیاتو ځواکونو چې شیعه ملیشي هم ورسره وي، د چهارشنبه په ورځ د تیلو یو مهمه تصفیه خانه د داعش نه ونیوله. د خاص عملیاتو د ځواکونو یو قمندان د خپل بری پاړه داسې وایي: تاسو هم دا اوس وینئ چې موږ د تیلو په تصفیه خانه کې دننه ولاړ یو، او ان شاء الله چې په څو ساعتونو کې به شاوخوا ټولې سیمې د داعش نه ونیسو او هغوی به د دې ځایه وشړو. د تیلو د تصفیه خانه د عراق په شمال کې ده چې په دې هیواد کې یو تر ټولو تصفیه خانه ده. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 2011 کال د پاتون نو وروسته د تونس په دیموکراتیک توګه ټاکل شوی لومړی جمهور رئیس محمد الباجی قائد السیسی د خپل کابینه او د تونس د پارلمان د غړو سره یو ځای په دې وروستیو وختو کې واشنگتن ته سفر کړی، او د جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن او د تجارت، دفاع، خزانه او د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د امریکا د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. دغه سفر امریکا او تونس په روابطو باندې رڼا اچوي، ځکه چې تونس د 2011 کال نه راپه دی خو د دیموکراتیک انتقال په لور سفر ته دوام ورکوي، چې په دې کې د اوږدې مودې د ډیکټاتور راپرځول، د څو اړخیزو آزاد او عادلانه انتخاباتو، د نوي اساسي قانون د مساوات برابرول چې د قانون په حاکمیت ولاړ دی، د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو خلکو د بشري حقوقو په رسمیت پیژندل شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څرګنده کړه چې په تیرو څلورو کالو کې چې په تونس کې څه پیښ شو، هغه داسې وڅدي چې نړۍ ته مهم پیغام استوي چې ځینې وخت دیموکراتیکي موسسې د انتقال په وخت کې مشکل وي. هغه وخت برالې کېدای شي چې زړهور مشرتوب ولري او د روغه جوړه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر کیری او د سیاسي چارو لپاره د تونس مشاور وزیر محسن مزروک د جمهور رئیس قائد په حضور کې د مې په 16 نیټه د امریکا او تونس ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک، چې د اقتصادي پرمختګ، امنیتي او د خلکو ترمنځ روابطو په شمول پراخه دو اړخیزه همکاري او پروګرامونه پکې په ګوته شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر کیری ویلې دغه تفاهم لیک د تونس د دیموکراتیک انتقال لپاره د امریکا ملاتړ څرګند کړ، او دا به د هیواد د مشرتابه ټیم تقویه کړي او په واقعي توګه به خپل هغه ملاتړ کې چې د تونس د بې ساري دیموکراتیک پرمختګ نه کوي صادق وي. جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس قائد السیسی د می په 18 نیټه نظر څرګند کړ چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبر شو. دواړو مشرانو ویلې تونس نو خوده چې دیموکراسي یوازې ممکن نه ده، بلکې په شمالي افریقا او منځنی ختیځ کې ضروری هم ده. دا ثابتوي چې اسلام او دیموکراسي په ګډه وده کولای شي. دوی څرګند کړل چې د 2011 کال نه راپه دی خو امریکا څخه باندې 100 میلیون ډالر وعده کړی ده، او د دوه مهمو پورونو ضمانت کړی ده چې د تونس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي اصلاحاتو کې ورسره مرسته وکړي. جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس قائد السیسی وایي چې د لسیزو استبداد او د انتقال د څو کلونو نه وروسته تونسیانو خپل ازادي او دیموکراسي لاسته راوړل. دوه مشرانو خبرداري ورکړ چې په مخ کې پرته لار به اسانه نه وي، په داسې حال کې چې تونسیان غواړي چې د عربي نړۍ تر ټولو نه نوی دیموکراسي رواج کړي، او دوی به د نړۍ په زړه دیموکراسي امریکا کې قوي ملګری او انډیوال لري. درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله و چې تاسو واوریدل دا د زموږ لومړی نیم ساعت خبرونه پاتره چې دا د بلنه درته و درې خبرونه چې څه شی ورسته به خبره شي.